ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه د وروستیو غونډو او همدارس د دوحې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوو. دا غونډې له یو بل سره څومره تړاو لري؟ آیا له یو بل سره د مرستې په نیت جوړیږي؟ او که د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر سر د درز او سیالۍ په نیت د شنبې پر ورځ تهران د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان لپاره د ایران، روسیې، چین، پاکستان ځانګړو استازو پکې ګډون وکړ. طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړ او د هغوی د باندنیو چارو وزیر سلاکار زاکر جلالی د تهران په غونډه کې د نه ګډون ځینې دلایل وویل. طالبانو لا هم د دوحې په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو د هغې د ایجنډا په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریم کانفرنس د روان جون په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه دایر شي. ملګري ملتونه وایي د دوحې د دریمې غونډې په ایجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. ظاهرا له طالبانو سره د ملګرو ملتو او نورو هیوادونو د تعامل یو دلیل دی چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشري حقونو رعایتولو ته وهڅوي. ځینې کتونکي د دوحې کانفرنس ډیر مهم بولي. ولې مهم دی او د بحث موضوعات یې څه دي؟ په دې اړه په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقباله، او ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزی. ښاغلی میاخیل، ستاسو د تهران د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې دا غونډه ستاسو په نظر ولې په دې وخت کې دایره شوه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو ګورئ چې کله د دوحې دویمه غونډه کېدله، هم په کابل کې یوه غونډه وشوله، او دا ځل چې د دوحې دریمه غونډه د دې میاشتې په آخره کې په دوحه کې دایریږي، نو د سیمې هیوادونه یا د سیمې نه نور هیوادونه چې چین، روسیه ده، دیو کوشش کوي چې خپل یو واحد موقف د افغانستان د مسلې په باره کې ولری، او بالاخره په دوحه کې د خپل دغه موقف نه دفاع وکړي. البته دا هم باید یادونه وکړو چې د افغانستان د مسلې په عمومیاتو کې د منطقې هیوادونه او دنیا نور هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي، ټول واحد نظر لري چې دغه موجوده وضعیت یا چې یو غیر مشروع ډله هلته حاکمه ده، او هلته په ډیرو مسایلو کې چې هغه د حقوق بشر مسایل دي، هغه هلته فقر ده او امنیت ده، یا د افراطیت او د افراطي ډلو موجودیت ده چې دا سیمې او دنیا د پاره به بالاخره جدي خطر وي. خو اما دا چې څنګه دغه مسایلو په باره کې یو تګلاره باندې توافق وکړي، ډیر اختلاف د نظر هم د ګاونډیانو او هم د ګاونډیانو نه بیرون د امریکې او چین او روسیې د دې وطن منځ یې موجود دی. نو په دې خاطر باندې دی هر یو کوشش کوي چې د دنیا موجوده وضعیت چې کوم یو روان دی، هغه بلاکونه غونډې جوړېږي یا اتحادیې یا ملکونه سره په دې توافق کوي چې څنګه کولای شي چې یو شریک موقف ولري. زه فکر کوم چې دغه شریک موقف د ایجادولو لپاره د مسکو فارمیټ یا په ایران کې چې کومه غونډه کیږي، د همدې په خاطر باندې دایریږي.
ډېر زیاته مننه میاخیل صاحب. کوربدن محترم حقپال، د یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د تهران غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په هغې کې د دوهې په کانفرنس باندې غور وشي او ټول بحثونه به د دوهې په غونډې متمرکز وي. لیکن سوال دا دی چې ولې څلور هیوادونه په دې موضوع په خپل منځ کې خبرې کوي؟ حال دا دی چې د دوهې په غونډه کې ډېر هیوادونه برخه لري، ولې دا څلور هیوادونه روسیا، ایران، پاکستان او چین په دې کې سره یو ځای شوي دي او دوی په خپل منځ کې سلا مشورې کوي؟
سلامونه سلمان صاحب تاسو ته او بحث کې محترم ګډونوالو ته او زموږ اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مونږ ولیدل د دوهې تیر ناستې کې چې د فبروري کې وشو، د سیمې هیوادونه متفاوت دریځ درلودل د نور هیوادونو په پرتله، نو په دې اساس خصوصا د ایران او د چین او د روسیې دریځ د ځانګړي استازي د تعینولو په اکله او یا د تماس د ګروپ د ایجادولو په اکله، او یا مونږ ولیدل چې د مدني ټولنو د استازو سره دوی ونه کتل او تقریبا د طالبانو غږ یې بدرغه کړ. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی مخکې د دې نه چې دوهې غونډې ته ولاړ شي، دوی غواړي چې خپل دریځ او خپل هماهنګي ولري، ځکه چې متاسفانه اوس ښایي چې د افغانستان مسله د نړۍ یعنی د غربي هیوادونو له یو خوا او د سیمې هیوادونو او خصوصا د روسیې او چین ترمنځ د یو دوه لکه چې څنګه میخیل صاحب ورته اشاره وکړل، لکه تقریبا د سیو دوه قطب جوړ شوی دی د افغانستان مسلې باندې. نو په دې اساس د فکر کوم چې دغه هیوادونه لازم وبولل چې دا مخکې دغې نه دوی سره کینی، او په څنګ کې د ایران او د سیمې هیوادونو تمرکز په دې ده، او دا هین کار دوی د دویم دوهې غونډې په وخت کې هم دوی په کابل کې دغه د تماس ګروپ غونډه ترسره کړل. دوی تاکید داده چې باید د افغانستان د حل د پاره چې کوم لاره پیدا کیږي باید سیمه ییز لاره وي، او د غرب خصوصا نفوذ کم کی، او خپل د دوهې ناسته تقریبا چې ملګرو ملتونو لخوا تنظیمیږي، دغه ناسته تقریبا د امریکایانو یو ابتکار دوی بولي، او دوی غواړي چې خپل دریس مخکې دغې نه معلوم کړي. او په څنګ کې موږ پوهیږو چې د دوهې ناسته کې به د تقریبا ډېرې استازي به ګډون کوي، او غربي استازي خصوصا هلته به د هغوی غږ به ډېر پوهېږي او د هغوی نفوذ به ډېر وي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی یو څه غواړي چې باید په دوهې ناسته کې دوی هماهنګي ولري چې څرنګه موقف ونیسي.
ډېر زیاته مننه کور ودن. یوسف زای صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې دې ښودنه کوي چې د لویدیځوالو د دې خوا ترمنځ، یعنی د ایران، روسیې او چین ترمنځ رقابت زیات شوی دی د افغانستان په سر، او کنه فکر کوي چې دوی په یو شکل سره چمتووالی نیسي دې غونډې ته؟
ډېر مننه تاسو ته، اوریدونکو ته، او میخیل صاحب محترم ته، او اقبال خور ته سلامونه او احترامات. ګوره، په دې کې شک نشته دا چې د دوهې غونډې ګډونوال په دوه برخو ویشلې دي. روس، چین او ایران دوی یو ډول د طالبانو له هغه دریځه چې خصوصي یا ځانګړی نماینده دی نه ټاکل کېږي د افغانستان دپاره، د هغو مخالفت کوي. په ځینو نورو مسایلو باندې نرم دریځ لري چې طالبان چې څنګه وایي په هماغه شکل باندې څنګه طالبان غوښتنه کوي په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بل طرف ته غرب او امریکا ده، دغه هیوادونه دي او نړیوال سازمانونه دي، هغه سازمانونه چې افغانستان سره کومک کوي. په هغو کې زه فکر کوم چې ډېره ونډه د غرب ده، روس او چین او ایران. زه فکر نه کوم چې دغه سازمانونو د لارې د افغانستان سره چې کومې مرستې یا د خلکو سره کومې مرستې کېږي هغه د 50% هم دغه هیوادونه ورکوي. نو دلته یعنی یو ټکر ماحول خو نه شو ویلی، خو یو اختلافات نظر شته ده، او دغه درې څلور هیوادونه طالبانو ته داسې یو ښایي چې یعنی مونږ تاسو سره کومک کوو، په هر صورت غواړو چې تاسو دغه غونډو ته راشئ. یا بل طرف ته غرب د امریکا د اروپایي هیوادونه دي یا نړیوال سازمانونه چې دغه غونډې ته راځي، هغوی بیا په جدي ډول د طالبانو د حکومت په طرز طریقه ودی چې دغه میرمنو سره کوم سلوک کوي، یا هغه او دوی چې په کوم انداز او شرایطو په دغه کانفرنس کې ګډون کول غواړي، هغه د نړیوال ټولنې دپاره د منلو وړ نه ده، بالخصوص د غربي ټولنې دپاره، ځکه چې که په دغه شکل کې دوی ته اجازه ورکول شي نو بیا خو دغه هیوادونه چې د بشر د حقونو یا د میرمنو د حقونو کومې دعوې کوي او خپل پارلمانونه لري یا په خپلو هیوادونو کې سیول سوسایټي یا جامع مدني لري، د هغوی ته فشار لاندې راځي. بل طرف ته طالبان هم اوس پوری همیانه اصطلاح هم زړه کېږي هم ساړه کېږي، دوی غواړي چې دغه غونډو کې ګډون وکړي، خو بیا چې لږ شاته ماحول ورته برابر شي بیا د دوی ډیمانډونه یا غوښتنې ډېرې پورته ولاړې شي، په هغه شرایطو غواړي چې په خپلو شرایطو دغه غونډو ته راشي، بیا بېرته یو تعطل رامنځته شي. یعنی اوس هم تیر ځل هم تر اخره دقیقې پورې دا انتظار کېدلو چې طالبان دغه غونډې ته راشي، اوس هم ماحول جوړ شوی دی. خو بیا وروسته چې کله نږدې شي، لکه تاسو نن وکتلو د تهران په غونډه کې طالبان په اخره دقیقه کې ګډون نه کوي، دا هغه څه دي چې طالبان په ذهن کې اوس ورکوي چې یعنی مونږ که دا کابل په زور نیولی دی نو ټول جهان باندې خپل خواهشات عملي کولی شو، حال دا چې دا یو غلط فکر ده. نړیواله ټولنه به افغانان به مجبور وي چې ستاسو حکومت مني او تاسو زور به مني او تاسو به امن راوسته وي، خو نړیواله ټولنه بیا په دغه ډول باندې هغوی دپاره بیا تفاوته ده، هغوی خپل شرایط لري. نو پکار ده چې طالبان دغه غونډو ته راشي او دغه غونډو ته چې راځي دا به د دوی نړیواله ټولنې ترمنځ واټن راکم کړي، او که دوی په خپلو شرایطو راځي داسې بیا زه فکر کوم چې هم د طالبانو ګډون ماته یقیني نه بریږي.
ډېر مننه یوسف زای صاحب، کور ودان، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د دوحې غونډه ولې مهمه ده؟ ځینو شاید مبالغه یې کړې، دا غونډه د بن له غونډې سره ورته بللې ده، ستاسو په نظر دا غونډه له نورو غونډو سره څه تفاوت لري، ولې باید مهمه وي؟
د دوحې غونډه هم مهمه ده او هم مهمه نه ده. مهمه په دې باندې ده چې د منطقې د هیوادونو او د نړۍ د نورو غربي هیوادونو او همدارنګه د خپل د افغانانو ترمنځ او حتی د طالبانو د خپل موقف چې دی کوم یو لري په داخله د افغانستان کې د دې ترمنځ اختلاف ته نظر موجود دی، او دی ونشي کولای چې په خپل خواخوا باندې یعنی په ځانګړي توګه باندې یا افغانان یا طالبان په خپل یا همدارنګه سیمه او نړۍ دیو د افغانستان مسله حل کی. نو دې لپاره یو درمګړی پکار دی، او درمګړی لارې یوازنې امدا ده چې د ملګرو ملتونو اداره وی چې هغه په دې شرط چې د شورا امنیت وته دې ته منډیټ ورکړي، چې یو څه منډیټ ورکړي دی چې خاص استازي حالت ته انشي او بل اخر هغه په سیمه کې وګرځي او د ټولو خواو سره او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلاره جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې دا مهمه ده، اما مهمه په دې خاطر ده چې تر اوسه پورې اختلاف ته نظر د سیمه د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو که هغه روسیه دی، چین دی، امریکا ده یا غربي هیوادونه دي، او د طالبانو سره د دې د برخورد په باره کې جدي اختلاف موجود دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو لارې حل رامنځته شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. محترمې اقبالې، په داسې حال کې چې لا معلومه نه ده چې طالبان ګډون کوي او که نه کوي، اما ورڅخه بیا بیا غوښتل کیږي، یو شمیر مدني فعالان خصوصا د ښځو فعالان وایي چې طالبانو ته دې په دې غونډه کې ګډون نه ورکول کیږي، منظور مې د دوحې غونډه ده. ستاسو په نظر هغه غونډه چې په هغه کې طالبان نه وي څه نتیجه لرلی شي، څه ګټه هم کولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دوحې دغه غونډه دې ته به توجه وکړو چې دا ولې ترسره کیږي. مونږ پیږو چې دا د سینیر جوغلو د رپورټ هغه مستقل گزارش شوی دی او د امنیت شورا د قطعنامې په اساس ترسره کیږي، او هلته دا ډېر مشخصه ده چې باید د افغانستان د مسلې دپاره د حل لاره پیدا شي، او طالبان چې اوس افغانستان کې په واک کې دي، دوی د افغانستان د قضیې یو طرف دي. خو په دې باندې هم په دې ټولو راپورونو کې او هم د افغانستان خلک پیږي چې طالبان یوازینی طرف نه ده. نو په دې اساس ځکه چې دوی د مسلې یو طرف دي او افغانستان کې واک لري، نو د دوی ګډون ګټور تمامېږي. حتمی ده چې باید دوی سره خبرې وشي، ځکه چې د دوحې ناسته باید لاره د بین الافغانی مذاکرات د پاره هم همواری او بین الافغانی مذاکرات نو تبید چې د مدنی ټولنو غړي د مختلف سیاسي جریانونو چې په افغانستان کې تاثیر گذار دي او د طالبانو خپل نمائندگان باید په هغه کې ګډون ولري تر هغه چې د افغانستان د خلکو د پاره چې څنګه سرنوخت موږ غواړو چې باید تعین کړو باغي خپل خبرې وشي او په اساسي مسایلو باندې باید تفاهم ایجاد شي ځکه چې اصلي خبره په دې کې ده چې باید هغه تګلاره چې د افغانستان د پاره په نخه کېږي هغه تګلاره باید داسې وي چې بالاخره د افغانستان دغه دولت چې موږ پیږو د افغانستان دولت د ډیرو نړیوال کنوانسیونونو امضا کړې ده او باید د افغانستان دولت باید بیرته د نړیوال سیستم کې مدغم شي. نو زه فکر کوم چې د دوی ګډون حتمي ده.
ډېر زیاته مننه کوروادن یوسف زی صاحب. د ټولو خبرو داسې څرګندېږي چې یو ډول رقابت د افغانستان په سر رامنځته شوی دی. یوې خواته روسیا، چین، پاکستان او ایران، بلې خواته لویدیځه نړۍ ده. څه فکر کوئ چې له دې رقابته طالبان ګټه نه کوي؟ تر اوسه پورې دغه شرایط د طالبانو په ګټه نه دي تمام شوي؟
یقینا سره دی چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو طالبانو د حالت داسې ځان ته جوړ کړی ده چې یو نماینده په ایران کې ناست وي، بل نماینده په مسکو کې ناست وي، او دغه د مسکو او چین او ایران سره یې طالبانو روابط بلاخره امریکا دې ته مجبور کړو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر ښاغلی حقانی متحده عرب اماراتو ته ورسوي چې په سیمه کې د امریکي یو نږدې پارټنر او ستراتیژیک ملګری ده. او طالبان یعنی په مجموع کې د دې نه ښه استفاده کوي. د دې حالت نه هغه کسان چې فکر کوي طالبانو په نظام کې هغوی د عربي هیوادونو سره ښه تعلق جوړوي، هغوی عربي هیوادونو ته ځي، کوم چې له ایران سره نږدې دي یا د ایران سره نږدې د کندهار د سیمې یا د هلمند د سیمې خلک طالبان دي، هغوی ایران سره ښه تعلق لري، بل شوې قزاقستان او ازبکستان او روسیې سره ښه تعلق لري. نو طالبان دغه روابط جوړوي، خو کومه جو کې بیا وایم چې دا ډول روابط چې له چین او روس او ایران سره جوړیږي هغه یو ډول د طالبانو په نقصان هم تمامیږي. طالبان داسې فکر کوي چې روس راته نږدې شوی ده، چین راته نږدې شوی ده، خو په آخره کې نه چین طالبان په رسمیت پیژني، نه چین د افغانستان د خلکو سره هومره مرستې کوي چې څومره چې په کار دي. او د ښاغلي حقانی سفر متحده عرباراتو ته دا یو د امریکي او د نورو هیوادونو پیغام و چې دغه هیوادونه چې تاسو سره روابط جوړوي دغه هیوادونه نه دي چې تاسو له دغه مشکلاتو وساتي وباسي، یا تاسو د امریکي د تورو لستونو نه وباسي، یا د نړیوالو چې کوم قیدات یې لغو نه وباسي. طالبان دا فکر کوي چونکې طالبان یو داسې حالت کې دي څوک سره رسمیت نه پیژني، نو هغوی په ډیرو کوچنیو سفرونو باندې هم خلکو ته ځان ته دا امید ورکوي چې د موږ د ټولو پالیسیو او سختیو او باوجود چې مېرمنو سره مو یو هغوی مو له تعلیم له حقه محرومه کړي دي، د کار له حقه محرومه کړي دي، او بیا هم موږ سره روابط ساتي. خو زه فکر کوم چې کله کله دغه روابط کېدای شي د طالبانو دپاره یعنی دوی دپاره یو مصنوعي فکر ورکړي چې نو اوس خو موږ دنیا خلک په رسمیت پیژني، روس رامخکې شوی ده، چین رامخکې شوی ده، خو په آخر د ورځې کې بیرته هم هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي سره دې چې سفارتونه یې ورته خلاص کړي دي، د لستونو نه یې واصلي دي. نو په کار داده د طالبانو د مسلې حل د غرب او د امریکا سره مسایل حل کول دي. طالبان چې قدرت کې رالو خو امریکې سره یو توافق ته په قطر کې ورسېدلو، که دوی ورته د جګړې د ګټلو نوم ورکوي خو امریکا ورته بیا د یو تفاهم نوم ورکوي چې په نتیجه کې د طالبان واکمن شو په افغانستان کې. نو اوس طالبان دپاره زه فکر کوم چې دا اخري چانسونه دي چې دوی باید د ملګرو ملتونو د دغه غونډو نه بایکاټ ونه کړي، او که دوی دغه غونډو نه لرې پاتې کېږي طبعا د دوی اواز به نه اورېدل کېږي، او دا کملګرو ملتونو او یعنی د امنیت سازمان یا شورا دا د پریکټ چې طالبان د سره یو نماینده وټاکل شي. نماینده ټاکل بیا په دې معنی ده چې بیا هغه هر ورځ لکه څنګه چې یو پولیس یو قضیه ثبت کړي بیا هغه پولیس مجبور وي چې هغه قضیه تعقیب کړي، او بیا به دغه طالبان هم هر ورځ د دغه ځانګړي نماینده لخوا تعقیب کیږي، خبرې به سره کیږي، که خبرې نه کیږي خو بار ورځ خپل راپور وړاندې کوي. خو ښه خبر دا ده د دې کانفرنس نه چې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې په طالبانو حکومت ته په نړۍ کې د یوکرین جنگ روان ده، د فلسطین مسله ډېره ګرمه ده، خو بیا هم د دغه ټولو باوجود نړیوال ټولنې افغانستان کړی نه ده. دومره ستر کانفرنسونه د افغانستان په اړه باندې مسلسل ډول په لږه موده کې جوړیږي، دا یو د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبر ده او طالبان لپاره هم یو انتباه ده چې نړیوال ټولنه په اسانۍ سره حوصله لري چې انتظار وکړي، خو په اسانۍ سره د افغانستان د خلکو بنیادي حقوقونه او د میرمنو د حقوقونو شته شانه اړوي او هغه تعقیبوي.
ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په کانفرنسونو خبرې کوو. یوې ټاکل شوې د رواني میاشتې په پای کې جوړ شي، یعنی د دوحې غونډه همدارس په تهران کې غونډه جوړه شوه، تر هغه مخکې په مسکو کې غونډه جوړه شوې وه. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپاله، او همدارس ژورنالیست او شنونکی سمی سوفسای تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب.
تاسو سلام، تاسو همکاران سلام، او تاسو میلمانو ته سلام. دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد د شار ستاسو په تماس کې مهله د چجور روغ یاست.
سلامات اوسئ زواک صاحب، مهرباني کوئ.
دا کوم غونډه چې نن په تهران کې پیل شوی ده، موږ نظر دا و فکر مو دا و هیله مو درلودله چې طالبان پکښې ګډون وکړي، خو متاسفانه چې طالبانو ګډون نه وکړي پکښې. نو دا کوم میلمانه چې تاسو ناست یې، تاسو میلمانه دي، د دوی پوښتنه دا ده چې دا په ایران کې کوم مهاجرین دي، باید په دغه اړه خبرې سره وسي. متاسفانه چې نن کومه غونډه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه دی پکښې کړی.
سای مننه کور دی ودان، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو
سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. آزادی رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي. شبا عبد الحدا تلم به هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ، سلامت اوسئ.
مننه خدای قدر وکړ. یو سلام تاسو ملمنو ته، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه، سروان صاحب محترم زمير ولایت ته نیوي چې مثال د زمير د بهرنوي چار وزیر بلدا غونډه ته مثال د خبرې د ایران کې دا کوم غوډه چې څه ده ویبه غوډه سروان صاحب محترم مزمیر پر نړیوالو باندې دا د مثال د خبرې ژغ دی، که داسې غونډې جوړېږي که په ایران کې مثال که په نورو مملکتو کې، باید د افغانستان یو استازی دی وغواړي چې د هغه د افغانستان کومې ستونزې کوم مشکلات په افغانستان کې سروان صاحب محترم هغه د نړیوالو سره شریک کړي، ځکه دلته مثال په افغانستان کې غټې غټې ستونزې سه. سروان صاحب محترم نو دا چې د افغانستان استازی نه وي پکښې، مثال د خبرې د افغانستان نماینده نه وي پکښې، کې نو باره به دا ستونزې څنګه دا نړیوال درکړي؟ نو باید داسې غونډې ته زموږ دغه
ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي رادیو
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ورور څنګه بخیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه، یو سلام تا ته او دا محترمو میلمنو ته سلامونه وایم. محمد اشرف د کندهار ولایت څخه د ټلیفون په کرښه.
مهرباني.
نو نظر به درسره وایم، دا لکه څنګه چې محترم حسن صاحب اشاره ورته وکړله، موږ دا په بار بار هم ویلي دي. ګوره محترم سروان صاحب، چې په هر هېواد کې یو غونډه کېږي د افغانستان په اړوند باندې، ځکه چې د افغانستان یو استازی، د افغانستان د حکومت یو استازی نه وي په کښې کې یا ګډون نه وي په کښې کړي، دا بې نتیجې راوځي، دا هېڅ ګټه افغانستان ته نه کوي. نو زه وایم چې هر ځای چې یو غونډه جوړېږي د افغانستان په مشکلات باندې، هغه باید دوی د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي، یعنې د افغانستان استازی باید چې ور وبلل شي. او داسې زه بیا د میلمنو څخه اخري دغه پوښتنه لرم چې دا زما پوښتنه را جواب کړي، چې دغه په نورو هېوادو کې چې دغه خپل سرې غونډې کېږي، دغه اوس خو موږ هېڅ نتیجه نه دی لیدلې، دا اوس یو نتیجه ورکوي یا نه ورکوي؟ د افغانستان استازی چې نه وي ورځي نتیجه لري که نه لري؟
ور به شو میلمنو ته. لومړی میاخیل صاحب، د درو سرو اوریدونکو خبرې او شایوې تقریبا پوښتنې وي بولئ که نظرونه بولئ، دوی وای چې باید طالبان په دا ډول غونډو کې ګډون ولري، که طالبان ګډون ونه لري نو هغه غونډه بې نتیجې ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ما خو مخکې عرض وکړ چې مشکل په افغانستان کې دا ده چې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. کله چې یو حکومت یو نظام هغه ملي مشروعیت ولري نو په هغه صورت کې بیا نړیوال مشروعیت هم لري، او بیا په هره غونډه کې د دې خلک غواړم او د دې خبرو ته خلک وږم دي. او بیا
میاخیل صاحب، مشکل دلته اوس فعلا دا نه ده چې نړیوال طالبان نه غواړي، په ټولو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کیږي، دا دوی دي چې په اصطلاح ناس کې بیا ونه ورځي.
نه، زما ارزه سره چې طالبان خو غواړي، خو طالبان وایي چې یوازې همدامنګه باید اوسو، نور څوک باید نه اوسي. اما نړیوال ورسره دا نه مني، ځکه چې دوی یوازې د افغانستان استازولي نشي کولی، بلکې و دیو د افغانستان د قضیه یو برخه ده کې شک نشته ده. اما دا چې د ټولو افغانانو نمائندګي وکړي، ځکه چې ملي مشروعیت نه لري، او تاسې د حقوق بشر مسایل دي، د مواد مخدر مسایل دي، امنیتي مسایل دي، نړیوالو سره د رابطې مسایل دي، د بانکونو اقتصادي مسایل دي د افغانستان سره، دا په هغه صورت کې حل کېدلی شي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي. دغه غونډې همدې د خاطر دي چې څنګه یو معقوله تګلاره د افغانستان د راتلونکي لپاره ایجاد شي. طالبان وایي چې نه، موږ قدرت ولر دي، موږ راغلي وو، نور څوک حق نه لري، د افغانستان داخلي مسایل دا یوازې د دیو پورې اړه لري، او نور څوک باید دې کې بحث او مداخله ونه کړي. نو فقط کومک راکړي، او بیا زموږ چې څنګه خوښوي هغه سی به کوو سره. نو دغه د دنیا هیوادونه او د منطقې هیوادونه دا د طالبانو سره نه مني، ځکه چې هر یو خپل ګټې لري، خپل اهداف لري، او افغانان باید خپل ګټې او اهداف یې تعریف کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي خبره دغه ټول غونډه هم دې خاطر دي چې څنګه کولای شي چې افغانان یو تګلاره رامنځته شي چې هغه کې ټول افغانان برخه ولري، او بالاخره یو مشروع قانونمند نظام یا ولسواک نظام رامنځته شي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني، او افغانان په خپلو منځو کې سوله ییز ژوند وکړي، او همدارنګه د نړۍ د او د سیمې د هیوادونو سره. نو په دې خاطر باندې هدف یعنی دا نه دی چې طالبان ورشي کې یو ورنشي، که ورم شي اجنډا د خبرو څه ده، یوازې اجنډا د خبرو اوس فردن همدغه دوهې د پاره د اجنډا د خبرو مواد مخدر مسله ده، حقوق بشر مسله ده، او بشری کومکونه په افغانستان کې دي. نو دا خو په هغه صورت کې نشي حل کېدلی تر څو چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت نه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسې محترمې حقپالې. که چیرته د دوهې په غونډه کې د ښځو استازي ګډون ونه لري، البته دا خبره دې ته په کتو کوم چې طالبانو ویلي دي چې په دوی نه غواړي چې په دې غونډه کې نور خلک هم وي، د مدني ټولنې استازي وي، نو فکر کوي چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري هغه به طالبان ومني، یا به آیا نړیواله ټولنه په دوی باندې بیا هم فشار راوړي د دغو غوښتنو لپاره چې خصوصا ښځې لري؟ شاید د انتخاباتو په برخه کې به دوی څوک فشار را نه ولي، لیکن د ښځو مسله ډېره یادی شي.
بالکل، زه فکر کوم چې د ښځو مسله د نیم وګړو مسله ده، او د دوی نشتون په دې غونډه کې، او یاد چې خصوصا په اجنډا کې دوی نه وي، په دواړو موردو کې هم باید د بحث موضوع د ښځو د حقوق او د نجونو د زده کړو او د کار مسله وي، او خصوصا د دوی استازي باید دلته حضور ولري، ځکه چې دا دوی حق ده چې باید خپل ستونزې، خپل تشویشونه او دوی خپله باید مطرح کړي. او که چیرې د دوی ګډون نه وي، چې دا مونږ پوهیږو چې طالبان په دغه مسلې باندې خوشحاله نه دي، او دوی تیر ځل هم خپل اظهارات کړی وو په دې عقله، او اوس هم مونږ د بهرني ډیپلوماتانو نه اورو چې طالبان تقریبا ویلي دي چې مونږ په دې درې مسایلو باندې غواړو چې خبرې وکړو، د مخدره موادو مسله، د مالی مسایل، او بتنګي اقليمي مسائل. خو اصلي مسله د افغانستان د بشري حقوقو ناورین مسله ده، یا د خزو او د نجونو د تعلیم مسله ده، او پتنګ کې مهمترین مسله ده چې دغه مونږ کله چې وایو چې مونږ خزو ته حقوق وړو او یا دوی ته د تعلیم حق، دا مونږ یو بیا چوکاټ کې وړو او هغه د یو قانون په اساس وړو، او کچیر مونږ د افغانستان مسله د او یاد خپل د افغانستان حاکمیت د یو اساسي قانون په اساس یو چوکاټ مطرح نکو، نو زه فکر کوم چې هم د افغانستان ته د حل لارې پیدا کول امکان نه لري. نو دا غونډه که چیرې ترسره شي د ښځو د استازو نه علاوه، زه فکر کوم چې دا به ډېر نړیوال ټولنې ته او هغه پرنسپونو ته چې نړۍ او انسانیت ورباندې پابند ده، هغې ته به ډېر یو غټ یو تور داغ وي او یو غټ تاریخي شرم به وي هم نړۍ ته او هم افغانستان ته. او دا چې نه پوهېږم چې نور به څنګه نړیواله ټولنه به په طالبانو باندې به څه فشارونه راوړي، دا هم ډېر د پیشبینۍ وړ نه ده، ځکه چې مونږ ولیدل تقریبا په دې دریو کلونو کې څو ابزار دوی د فشار درلوده، خو متاسفانه دغه فشارونه هیڅ تاثیر ونه کړ. نو زما هیله دا ده چې باید طالبان دغه واقعیتونه درک کړي او په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله هغه اساسي مسله ده چې دا د نړیوالو ټولنه غوښتنه صرف نه ده، دا د افغانستان د نه صرف د ښځو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه ده چې کچیرې مونږ غواړو پرمختګ او هوساینې طرف ته ولاړ شو، د ښځو ګډون په اقتصاد کې په ټولنه کې حتمی ده، او بې له تعلیمه دغه ګډون امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسفزی صاحب، مخکې ښاغلی میاخیل وویل چې تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نه وي، آیا طالبان حاضر دي چې د خپل رژیم په باره کې له چا سره خبرې وکړي؟ دوی حاضر دي چې د حکومت د څرنګوالي په اړه، د حکومت د تغییرولو په اړه، په حکومت کې د نورو د ګډولو په اړه، چې هغه څه ته چې ځینې ټول شموله وایي، په دې باندې له چا سره خبرې وکړي؟ کومه نښه تاسې وینئ؟
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې مونږ څه داسې نښه نښانه نه لیدلې چې طالبان دي په خپل نظام کې پرته له طالب به بل چاته کومه خاص برخه ورکړي، او د هرې ورځې په تیرېدو د واک انحصار نور هم تنه طالبانو لاسته ورځي، او دوی هغه وعدې چې نړیوالې ټولنې سره افتدا کې کولې چې د نجونو مکاتب خلاص هغه بیرته بند کړلو، پانتونونه یې بند کړلو د نجونو. نو زه فکر کوم د هرې په ورځو په تیرېدو د نړیوالې ټولنې مایوسي زیاتېږي، او همدغه عوامل دي چې نړیواله ټولنه هم پوه شوې ده چې طالب په خپل ذات کې دا فکر کوي چې زه د چا پروا نه لرم، او که ما څوک په رسمیت وپېژنې په همدغه شکل مې وپېژني، که یې نه پېژني زه خپله یو قوت یم او قدرت یم، او کابل مې د طالبانو بیا دا فارمول ده چې هر څوک کابل واک اختیار په لاس کې لري هغه باید په رسمیت وپېژندل شي، خو نړیوال بیا دا راډول پرنسپ نه لري، هغوی خپل یو اصول دي. نو زه فکر کوم چې طالبان دپاره به په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې سره، د افغانانو سره د تعامل هغه دروازې ورو ورو بندېږي، او نړیواله ټولنه هغوی یوازې په دې بحث نه کوي چې دلته حکومت څه ډول ده. درسته د میرمنو حقونه باید ضایع شوي دي، خو نړیواله ټولنه بیا په دې فکر کوي چې دلته 40 میلیونه وګړي ژوند کوي، که طالبان مکمل انزوا ته ځي شاید په طالب باندې دغه انزوا یا قیودات دومره تاثیر ونه لري څومره چې د افغانستان په 40 میلیونو خلکو باندې لري، بالخصوص په میرمنو باندې لري، له کار نه پاتې شي، د نړیوالې ټولنې د کومک رسانی نه به هم پاتې شي. نو هغوی لکه څنګه چې ځینې خلک یا د جامعې بدني یا د میرمنو ټولنې هغوی حوصله نه لري طالبانو ته، خو دغه هیوادونه بیا یا دغه سازمانونه بیا نور آباد هم په نظر کې نیسي، بشري چې کوم ناورین ده په افغانستان کې یا اقتصاد بد حالت ده هغه هم په نظر کې نیسي، دومره زیات فشار ناڅاپي ډول په طالبانو نه راوړي چې دغه په نتیجه کې دغه د بشر د مرستو بشري مرستو رسولو ته زیان ورسیږي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه راوځي او متاسفانه دوی داسې لارې غورې کوي، داسې فرمانونه راوباسي چې دغو په راوتلو سره د افغانستان د خلکو سره هم فاصله زیاتیږي او نړیوالو ټولنې سره د فاصله نور هم مغلق تر کیږي، او یا د ځینو داسې هیوادونو سره تعلق ساتي طالبان چې هغه بیا په نړیواله سطح د امریکې او د اروپایي هیوادونو نورو سره همغږی نه دي یا په خطر کې دي. نو خپل افغانستان یو ډیر غریب هیواد ده، زه فکر نه کوم چې دا توان ولري چې د هیڅ هیواد سره بي همغږی شي، ځکه چې هغوی هم پلان نه دي او نه هم په نړیواله کانفرنس کې یا په ملل متحد کې افغانستان کومه چوکۍ لري چې کله هلته رایه شمارنه کېږي هغه کله د روس چې کوم یو پروپوزل وي هغه حمایت کې یا د چین حمایت وکړي. نو خپله متاسفانه د افغانستان په سورنګ کې چې کوم طالبان حکومت راګیر شوی ده، هر ورځ په دغه ټنل کې تیاره زیاتیږي او طالبان هم نه پوهېږي چې د حالت څنګه اوسي، او نړیواله ټولنه یې هم د مشکلاتو سره مخامخ کړې ده. هغوی هم داسې اصول لري چې هغه باندې قرباني نشي کېښودلی یا پښې نشي کېښودلی چې د مېرمنو حقوق نه تیر شي. نو له دې امله زه فکر کوم چې ما ته ډېر داسې روښانتیا نه ښکاري چې په راتلونکي کې د نړیواله ټولنې او د طالبانو ترمنځ یو تعامل رامنځته شي.
بله، ډېره مننه محترمې حقپالې څخه وکړم. ستاسو نظر سره ولې طالبان زړه نازړه دي؟ کوم دلایل دي چې دوی اندېښنه لري؟
زه فکر کوم چې مونږ ډېر زیات واضح پوهېږو چې دوی نه غواړي چې هغه اساسي بحثونو باندې تاکید وکړي، خصوصا دوی خپل مخالفت د ځانګړي استازي د تعینولو لپاره په اول کې مخودلې ده، او حتی چې کله دغه د ملګرو ملتونو قطعنامه تصویب شوه هم وښوده، ځکه چې دوی وایي چې د افغانستان مسله حل ده، افغانستان کې سوله ده، نو ځانګړي نماینده یا استازي هغه وخت نیږي چې کله یو ملک کې جنگ وي او بحران وي، او بل دا چې کله دغه د ټول شموله حکومت د تشکیل مسله چې د دوی ته هم دوی خپل غبرګونونه ښودلي ول، وایي چې زمونږ حکومت ټول شموله ده او مونږ نه غواړو چې په دغه بهانه بیا پخوانی چارواکي په مونږ باندې دوی حاکم کی. او په څنګ کې طبیعت چې د بشري حقونو او د ښځو مسله دوی مکمل خپل داخلي مسله بولي، او دوی وایي چې نړیوال حق نه لري چې په دې اړه خبرې وکړي، او مونږه ښځو ته د شریعت په اساس هغوی ته حق ورکړی دی، او بشري حقونه هم زمونږه د اسلامي شریعت په اساس تامین دی، او خلک دلته خوشحال دي، او دلته ستونزه نشته، او سوله راغلې ده. نو دغه روایت چې دوی وړاندې کوي دنیا ته، دغه روایت صحیح روایت نه ده. د افغانستان خلک په دغه توګه باندې حاکمیت چې طالبان کوي د ناخوښه دي، او په دې عقله خپل اندېښنه د هر پلاتفورم څخه دوی څرګند کړی دی، او نړیوال هم تقریبا د افغانستان د خلکو په شان اندېښنه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی سره له دې چې مونږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو معاونه ولاړه، او نور هم د ناستې ډیپلوماتیک ناستې وشولې، د یونما نماینده او نور هلې ځلې کوي چې طالبان دغې ناستې ته تشویق کړي، خو دوی کچیرې دوی چې مکمل دغه خپله د سینر غلو رپورټ چې ګوري او پیږي چې دغه ناسته د سینر غلو د رپورټ د تطبیقولو لپاره یو قدم دی، د هغې لپاره دوی د سي قاطع تصمیم نشي نیولی چې دغه ناسته ته راشي او کنه، او خپل شرط او شروط دي، او دغه شرطونو څخه څنګه چې مخیل صاحب اشاره ورته وکړه، خصوصا د دوی غواړي چې صرف دوی ګډون وکړي، او نور شرطونه هم تبیده چې دوی نه غواړي چې نور په تعزیراتو کې اوسي، مالی تعزیرات په دوی باندې باید کم شي، دوی باندې باید د تورستي دستونو څخه دوی وباسل شي، یا مثلا دوی سره تعامل باید په سمه توګه وشي، د ملګرو ملتونو څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي، او حتی د رسمیت پیژندله مسله دوی غواړي چې مطرح کړي. او په څنګ کې مونږ ولیدل چې په د دوه په تیر ناست کې دوی غوښته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سازمان سرمنشي سره وګوري، خو هغه دا خبره ملګرو ملتونو په ډیر رد کړی ول چې دوی پیدا شي دغه یعنی یو مملکت یعنی دوی حاکمیت پر رسمیت پیژندل شوی نه ده.
او بخښه محترم اقبال، دا چې تاسو اشاره وکړه او طالبانو دا خبره کړم ده په رسنیو کې دا خبر راغلی دی چې د دوی حکومت دی نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، بندیزونه دی پای ته ورسوي، مرستې دی ورته زیاتې کړي، آیا په مقابل کې هم دوی کوم امتیاز ورکولو ته تیار شوي دي خپلو خلکو ته نه نړیوالو ته؟
زه فکر کوم چې امتیاز خپل خلق چی شي امتیاز غواړي، مونږه زمونږه
هغه څه ته چې خلق یې حق بولي او ما امتیاز یاد کو پر حال
او خلق خپل حقوق غواړي. باید دغه مسله د سند چې دا باید یو میکانیزم وي دغه د پاره بیل دین نه کیږي چې خی نړیوال پرسمیت پیژن تاسو دروازې خلاصې کې د مکتبونو مثلا د مکتب د نجونو پر مخ مکتب دروازې خلاصول صرف یو مثلا نه ده. د افغانستان ټول میکانیزمونه باید غیبانده باید کار وشي، او اصلي مسله دا ده چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د دوی
بله ډېره مننه. متاسفانه چې بیا هم یو څه ستونزه پیدا شوه په ارتباط کې. خیر ور به شو ښاغلی سامي یوسفزی ته. یوسفزی صاحب، دا یادونه وشوه چې د طالبانو یو مخالفت د دوحې په غونډه کې داده چې د افغانستان لپاره د ځانګړی استازی نه ټاکل کېږي، له دې سره دوی څو څو ځلې مخالفت وکړو، له ځانګړي استازي سره دوی ولې مخالفت کړي؟
اما مخکې عرض وکړو چې خاص استازی هغه هیوادونو ته ټاکل کېږي چېرته چې کړکیچ وي، چېرته چې مشکلات وي.
لیکن یوسف صاحب، وبخښه ستاسو په خبرو کې لویشتم، هغه چېرته چېرته کړکیچ نه وي نو افغانستان ملګرو ملتونو په افغانستان کې خاص د ځانګړی ماموریت نه درلود. ایران، پاکستان، روسیې او ټولو به افغانستان لپاره یوازې سفیران درلودل، ځانګړي استازي به نه درلودل. نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مشکل شته چې هم ملګری ملتونه دفتر لري کې هم نورې وادونه خاص استازي ورته لري.
ګوره یو هغه استازي وي چې هیوادونو لخوا ټاکل کیږي یا سفیران، چونکی اوس سفیر خوشته نه دي، ډېر هیوادونو رسمي سفیران په افغانستان کې غیر رسمي سفیران دي. دا مسله د دې عمله طالبان یریږي چې که یو ځانګړی استازي ټاکل کیږي بیا هغه به یو دفتر لري، یو سیکرټریټ به لري، یو وظیفه باندې وي چې د طالبانو مسایل د هرې ورځې په بنیاد تعقیب کړي، د هغوی راپور ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي، هلته چې څه پکې کېږي د هغه په اړه باندې خبرې وکړي. هغه ځانګړی استازی یو کس وي دی څه مودې دپاره راځي، هغه د ملګرو ملتونو یو دائمي معمور نه وي، هغه یو هدف لري او دغه هدف چې ترلاسه کول دپاره راځي طبعاً هغوی کار کوي، هغوی سیکرټریټ لري، هغوی طرفان اخلي، هغوی به په طالبانو باندې جدي فشار راوړي، او له دې امله طالبان د دغه سره یعنی مخالفت کوي. بل طرف ته که وګورو طالبان د دغه غونډې له تخنیکي مسایلو سره هم مشکلات لري. دوی وایي چې موږ باید په غونډه کې مستقل لکه څنګه چې نور هیوادونو نمایندګان ګډون کوي پر ګرو ملتونو کې، ایران او چین او یو څه هیوادونه د دې مخالفت نه کوي. خیر طالبان دي د هیواد په ډول باندې راشي، خو نور چې د نړۍ کوم هیوادونه دي، حتی امریکایان چې طالبانو سره قرارداد امضا کړی، هغوی د دې مخالفت کوي چې طالبانو نماینده دي چې حکومت یې نړیوال مشروعیت نه لري او رسمیت نه لري، هغوی ته موږ اجازه نه ورکوو چې هغه د مخامخ په دغه غونډو کې کیږي. البته په حیث د نظر راتللی شي یا د غونډې په څنډو کې خلکو سره ملاقاتونه کولی شي، نو طالبان چونکې هغوی دا فکر کوي چې موږ دا جګړه ګټلې ده او افغانستان کې واک لرو او څه چې موږ وایو هغه باید همغسې عملي شي، له دې امله یعنی د دوی تفاهم نه رامنځته کیږي. او طالبان زه فکر کوم چې دا مسایل ډېر جدي نه اخلي. یعنی زه خپله په دې باور یم چې د طالبانو رسمیت پیژندل د طالبانو په خپله خوښه ده، که دوی هغه بنیادي حقونه چې هغه د افغانانو لومړیتوب ده، د نړیوالو ټولنې وروسته یو لومړیتوب ده، ټول نه ګټه اول افغانانو ته رسیږي چې هغه د میرمنو حقونه دي، میرمنو ته کار ده، مطبوعات دي، انساني ازادي ده، هغه کوار نکړي شي نو فکر کوم چې ټول زیات نقصان دوی ته خپل رسیدي او دغه داسې وختنه دي چې مشروع وختنه دي او نړیواله ټولنه دې ته حاضر ده چې طالب سره کار وکړي. طالب مدامنی چې طالبان یو ځمکنی حقیقت ده هر په کابل کې همیشه په زور نیول شوی ده، دا وروسته چې انتخابات کیږي یا د مشروعیت عمر کیږي دا په خپل ځای ده، خو بیا هم هغه نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندلې دي او د هغوی چې کوم غوښتنې دي هغه همدغه دي چې تاسو د دغه سختو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه حتی د دوی هغه نږدې همکاران هیوادونه د دوی دفاع نشي کولی، هغه هیوادونه چې دوی سره ښه روابط لري د دوی د دغه شرایطو چې په میرمنو ویښې دي د هغوی دفاع په یو سټیج باندې نشي کولی، ځکه د کابل د دفاع نه دي. نو طالبان زه فکر کوم چې د رسمیت د دوی پخپله پیژندنه د دوی په خپل لاس کې ده او دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې دا رسمیت ترلاسه کړي او دا داسې ناروا غوښتنې نه دي چې هغه د اسلام خلاف یا د افغانستان د خلکو خلاف یا د طالبانو د اصولو خلاف د میرمنو تعلیم او کار حق ورکول، دا زه فکر کوم چې د هر انسان حق ده، هغه په دې دنیا کې که د هر مذهب پیروان وي هغه حق ورکول شوی ده. نو طالبان په خپله هغه لیوالتیا یې ډېره کمه ده، دوی فکر کوم چې دا مسایل ډېر سطحي اخلي او پخوا هم دغه مسایل سطحي اخیستلو چې نتیجه کې دوی ناببره په 2001 کال کې حکومت له منځه ولاړلو. او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبانو ته ډیر چانس دی ورکوي چې دوی رامخ کې سي، دوی سره تعامل وسي، دوی یو کار صدا په هیواد کې اصل په صدا خاوره په لاس کې ده، جګړو لمنې ټوله کړې ده، یو څه حد پورې امنیت راوستی ده، خو دا 40 میلیونه خلک که دغسې په دغه حالت کې پاتې شي نو یو نړیوال او بشري ناورین او نړیوال نور داسې مسایل رامنځته کېدلی شي چې بیا به نړیوال په یو ستر قیمت راځي او افغانستان کې به بیا مداخله کوي.
بله ډېر زیات مننه کور ودن میاخیل صاحب، مخکې ستاسې خبرې وانورېدل شوې که غواړئ خپلو خبرو ته دوام ورکولی شئ.
من مخکې خو تاسې پوښتنه دا وایي چې طالبان ولې ګډون نه کوي، نو تشویش هغې سره همدغه دی چې دیو که چېرې هلته ګډون کوي او نورې غوښتنې لري چې باید دیو پرسمیت وپېژندل شي، دیو د تور لیست نه لرې شي، همدارنګه د افغانستان سره کومکونه وشي، بانکي سیستم چې د افغانستان فالج دی هغه کومې پیسې چې کنګل شوی دی هغه خوشی شي، همدارنګه نور مختلف مسائل دي چې په دې معنی طالبان غواړي چې کوم شی چې دی ورته ګټه لري هغې ونه استفاده وکړي. اما دنیا کومکونه چې کوم دي یا د دنیا پیژندل چې دي هغه د شرایطو پورې اړه لري. نو مشکل دا دی په طالبانو کې چې دی واقعیتونه یو طرف ته وایي چې موږ واقعیت یو، بل طرف ته واقعیتونه نه مني. واقعیتونه داري چې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، ملل متحد کې چوکۍ نه لري، د افغانستان بانکي سیستم فالج ده، په افغانستان کې ازادي د بیان وجود نه لري، د ښځو په تعلیم باندې او حتی نور تعلیم کیفیت هم بیخي راټیټ شوی ده، په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وځي، فقر ورځ تر بلې زیات شوی ده. نو په افغانستان کې نه فزیکي امنیت شته ده، نه بشري امنیت شته ده او نه رواني امنیت شته ده. نو په دې خاطر باندې دغه یو ستونزې موجود دي، نو د دې لپاره د حل لاره
میاخیل صاحب هغه مسائل چې تاسو د طالبانو د لوري یاد کړل لکه بانکي سیستم او مرستې او د دوی رسمیت پیژندل او دا نورې خبرې، دا خو هغه وخت حل کېدای شي چې دوی په کانفرنس کې ګډون وکړي. که ګډون نه کوي خو نه شي کېدای، دوی باید کانفرنسو کې ګډون وکړي او نړیوالو ته قناعت ورکړي.
د دې ګډون د دې قناعت ځکه مشکل ده چې دې نړیوال ته قناعت نشي ورکولی او نړیوال دې ته قناعت نشي ورکولی چې دغه ستونزې موجود دي. د دې لارې حل لپاره دا ده چې په افغانستان کې یو اساسي قانون وي، یو مشروع حکومت وي، یو ولسواک نظام وي، هلته د بیان ازادي وي. امیر المؤمنین د دی چې هغه باید هغه مشر چې څوک د حکومت دی هغه باید خلک وګوري، ولس ته جواب دی وي، تر څو وخته پورې به دی په حکومت کې همدغسې ملا کلاسي وي په افغانستان کې او نور خلک په افغانستان کې د کار او ژوند او روزګار او سیاست حق نه لري. دا هغه مسایل دي چې د دې نه افغانان تیرېدلی شي او نه دنیا تیرېدلی شي. نو په دې خاطر باندې یو لوی واټن موجود دی او دغه واټن ورځ تر بلې اضافه کیږي که وضعیت همدغسې دوام کوي. دا
افغانانو په ګټه مننه ده ځکه موږ ته غونډې د افغانانو لپاره هغه وخت مهم دي چې افغانانو لپاره ګټه راوړي په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د افغانستان د مشکلاتو نه وځي که چیرې افغانستان د مشکلاتو نه وځي او افغانستان کې مشکلات ورځ تر بل اضافه کیږي نو بیا دا غونډه هیڅ فایده نه لري ما خواوله کې خپل عرض وکړه چې د دوهې غونډه هم مهمه ده او هم نه ده که چیرې یو لارې حل ته توافق ته ورسیږي هم طالبان هم دنیا هم منطقه او هم افغانان نو دا بیا مؤثره ده او که ونه رسیږي مشکل په خپل ځای پاتې کیږي او بلکې مشکل ورځ تر بل اضافه کیږي او د دې خطر افغانانو ته خو دی دی اما منطقې لپاره هم خطر دی او د دنیا لپاره هم په اوږد مهال کې خطر
بله ډیره مننه سلامت اوسه محترم اقبال استاذ په نظر له طالبانو دی دنیاوالو اصلي غشتنې څه دي ظاهرا خو د ټول شموله حکومت د ښځو او د بشر حقونه داسې مسایل یادی شي لیکن دغه خبرې چې مثلا تاسو کوي یا میاخیل صاحب کوي چې مشروع حکومت او اساسي قانون دغه غشتنی هم فکر کوي چې د نړیوالو لپاره د غمره مهم دي لکه زموږ افغانانو لپاره چې مهم دي
څه فکر کوم چې د افغانستان که اوس مونږ ګورو چې په بحران ستونزه کې ده او یا که د بحران نه ووځي اول ښېګڼه او یا منفي تاثیر په افغانانو باندې ده نو طبیعي ده چې دغه مسله د افغانستان خلکو ته د ټولو نه اغیزه کولی شي چې ولري که چیرې د افغانستان مشکل ته حل لاره پیدا شي تاسو وګورئ د مثال په توګه نن د اقتصادي فقر للارې اکثر افغانان
په دې کې شک نشته او بخښه زما سوال اصلا دا ده چې د نړیوال اصلي غوښتنه څه ده که چیرته د مشروع دیموکرات حکومت خبره وي په دنیا کې ډېر دیکتاتور حکومتونه شته ډېر حکومتونه شته چې د انتخاباتو له لارې نه دي راغلي د کودتا له لارې یا په زور راغلي دي شاید طالبان هم همدغه شی په نظر کې لري آیا د دنیا اصلي غوښتنه څه ده د دنیا اصلي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ولسواکي وي د خلکو په رایو د حکومت راسي مشروع حکومت وي او کنه د هغوی لپاره ځینې نورې خبرې مهمې دي لکه ښځو ته حداقل ابتدایي حقونه ورکول یا نورو انسانانو ته
زه فکر کوم چې دا ټول مسایل ډېر یو بل سره نږدې اړیکې لري مثلا که تاسو وګورئ د ښځو د حقونو نقص خپله د که تاسو هغه مطالعاتو ته توجه وکړئ دغه خپله ترهګري په یو ټولنه کې زیاته وي که چیرې د بشري حقونو نقص شي او یا دا چې که چیرې د یو وګړي خلک د نظام او یا د یو حاکمیت نه خپه وي او هغه خپله یو امنیتي تهدید ده مونږ ګورو چې همدا اوس افغانستان کې څو ډلې دي چې دوی هغه د عملا وایي چې د طالب په ضد مبارزه کوي نو د افغانستان هغه مدني فعالین او یا نور سیاسي جریانونه هم ډېر ناراضه دي نو زه فکر کوم چې د نړیوالو غوښتنه باید د افغانستان د خلکو غوښتنه وي او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید افغانستان کې دغه قدرت باید انحصار نشي د قدرت انحصار په داسې طریقه باندې چې طالبان کړی دی چې هلته بیل مولانا نور څوک په حاکمیت کې حق نه لري سره له دې چې مونږ غواړو چې نه صرف دا چې ټول اقوام باید حق ولري باید ښځې هم په قدرت کې حق ولري او د بیان ازادي د وګړو څخه اخیستل شوی ده مونږ پوهیږو چې په هرې ټولنې کې حتی په ډېر هغه پرمختللي او ډیموکراتیک ټولنو کې باید د اصلاح لپاره د حاکمیت د اصلاح لپاره د دوی د تګلارو لپاره باید یو لار وي او هغه د بیان تاسو راځي خبرې کوي نو په دې اساس زه فکر کوم چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنې ته باید توجه وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید دوی ته هغه بشری سیاسي اقتصادي حقونه بیرته ورکړل شي او خصوصا ښځو ته باید د ټولنې په ټولو برخو کې د سیاست نه نیولې تر دوی مدني او نور حقوق باید تامین شي او پاتې کېږي د تعلیم خبره دا ډېر ابتدایي خبره ده چې اصلا دا نور فکر کوم چې په اوسنۍ پیړۍ کې اصلا د بحث موضوع نه د اسلامي له لحاظه ده او نه د بشري حقونو د لحاظه ده دغه مسله د نړۍ په ټولو تقریبا سلويخت
کاشکي د نړۍ د نورو یوادونو غوندې وای خو دغه مشکل ده چې له نړۍ سره متفاوت ده. پر حال ډېره مننه یوسف صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که لنډ ووایس. که د دوحې په کانفرنس کې طالبان هم ګډون وکړي او دغه کانفرنس کې کومه پرېکړه کېږي، هغه به څه اجرایي ضمانت هم ولري؟
مخکې له دې چې ستاسو سوال ته راشم، ګوري تاسو وی دنیا کې دیکتاتوري نظامونه هم شته، بې شکه شته، د شمالي کوریا ده او برما ده، نور هیوادونه دي، خو په هیڅ یو کې هم د میرمنو په تعلیم باندې بندیز ونه ده لګول شوی. که هغلته ولګول شي هغوی به هم حتما د طالبانو په ډول باندې په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. اجرایوي مسایل خو هغه وخت راځي چې دغه کاپرسونه بیا یو ایجنډا جوړېږي، یو پروپوزل جوړېږي، هغه د ملګرو ملتونو سټیج ته ځي، بیا هغه غذاینه عملي کېږي.
ګور ودان یوسف زای صاحب، سمی یوسف زای جورنالیست او شاناند، محترمه نظیفه حقپاله د شوزو د حقونو مدافع او د افغانستان د دفاع وزارت په خانه سرپرست شاه محمود بیاخیل، د تاسو ټولو مننه. له درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
د کرکټ نړیوال چین
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
لاچ خوان با وکړي ډیر زیاد بشو خوشاله
راز چې زو یو ځلې پکتیا ته دیوالا
لاچ خوان با وکړي ډیر زیاد بشو خوشاله
پنن سبا کې تیر شو اخر دې څلور کالا
لیدو تدیم ته گئے سړ گیا کلی
رنگا گیا دبر کلی کو لالا
راز چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
stay
راځه چې زو یو ځلې پکتیا تندې والا الله چې خوان باوږي ډېر زیات بشو خوشاله الله چې خوان باوږي ډېر زیات بشو خوشاله
چیزو یو